په زده کوونکو یې څه اغېز کړی دی وضعیت؟
سلامونه د ازادي راډیو ټولو درنو اوریدونکو او میلمنو تاسو ته. د افغانستان معرف د ډیر وخت ټکنۍ او د کرونا د وجه هم زموږ معرف ډیر ټکنۍ سو، د زده کوونکو وخت ضایع سو، او بیا چې کله په افغانستان کې نوې تاولات رااله نو له دې سره معرف ډیر زیات متاثر دي. زده کوونکو پر روحیاتو باندې، زده کوونکو پر روانو حالاتو باندې، او د دې پر وخت پر ټولو باندې چې د وخت ضایع ده پر دې ټولو باندې بد اثر کوي، او یو لوی فاصله د معرف سره رامنځته کیږي، او په مجموع کې ټول زده کوونکي، په مجموع کې ټول کسان، ملت ناراضه کیږي، او یو لوی ناهیلي او بې باوري رامنځته شوی.
تاسو خپل د داسې یو بنسټ په توګه چې د زده کړو په برخه کې کار کوي، یا د طالبانو د پوهنې وزارت له مسؤلانو سره یا له نورو چارواکو سره په دې اړه مو خبرې شوې دي چې ښوونځي باید پرانیزي، که خبرې مو شوې څه درته ویل شوې؟
موږ پر وړه کچه نه، بلکې په ټیټه کچه باندې خبرې ورسره روان دي. خبرې مو ورسره کړې دي چې د نجونو ښوونځي په ټول کې د هر انسان حق دی، باید دا کې نروي کښته دی، دا خپل اساسي حق ورته ورسیږي. خو دوی هم تر اوسه پورې هغه څه چې موږ یې غواړو، هغه څه جواب چې موږ ته د منلو وړ دی، موږ نه دی ترلاسه کړی. یعنی چې موږ ته وویل شي چې تر پلانې وخت پورې په دغه اساس باندې، په دې شرایطو باندې موږ غواړو چې د معرف بیرته ښوونځي د ټولو پر مخ باندې خلاصي، د نجونو پر مخ باندې په ځانګړي ډول خلاصي. خو تر اوسه پورې موږ تر یو کانې جواب نه دی ترلاسه کړی. یعنی موږ غواړو، ټول ملت غواړي. تاسو ولیدل چې د کابل علماو د پرون د مزار شریف کې د علماو سرپرستی شورا هم دا وویل چې باید نجونو د ښوونځي خلاصي، او هیڅ بانه د دې د دانش توجه کولای چې نور د نجونو ښوونځي بند پاتې شي. ملت هم غواړي، موږ هم غوښته د کلونو راهیسې موږ هم دغه وایو، ټولو ته وایو چې دا زموږ د اولادونو، زموږ د ماشومانو، زموږ د راتلونکي او په مجموع کې د انسان حق دی. دې ته باید زمینه سازي وسي. د دې لپاره هیڅ د دې معنی باید نسی چې زموږ د شاګردانو وخت دی سي. خو تم څه چې موږ ته ویل سوي دي، هغه تر اوسه پورې زموږ خپل د قناعت وړ نه دي.
همدا ډول په خبرونه کې یو زده کوونکی هم را سره ده چې په بحث کې به برخه را سره اخلي. خو مخکې له دې چې هغې ته ورشو، د یوې داسې لیکوالې خبرې در اورو چې خپل لا په ښوونځي کې ده خو ښوونځی تړل شوی، د غلې ملالۍ وقار خبرې به واورو چې دا څه وایي او څه غواړي. وروسته به بحث دوام ورکړو.
زه ملالۍ وقار یم. تېر کال چې طالبانو د نجونو ښوونځي پیل نه کړل، ما او خور مې صفیه ډېر وژړل. دومره مو وژړل چې حتی پلار مو هم له موږ سره یو ځای اوښکې توی کړې. سږ کال دا دی بیا هم ټولې افغان نجونې په کورو ناستې دي. د زده کړو اجازه نه ورکول کېږي، او د دوی انساني او شرعي حق ترې اخیستل شوی دی. هیله ده موږ پرېږدئ ډاکتران شو.
دا غلی ملالۍ وقار خبرې مو واورېدې چې ویلې ښوونځی باید خلاص شي، پرانیستل شي، چې دوی وکولی شي زده کړې وکړي او ډاکتران شي. په همدې هیله اغلی هاشمی عثماني را سره په خبرونه کې ده. دا هم د یولسم ټولګي زده کوونکي ده. اغلی عثماني، ښه راغلاست درته وایو. که خپل راته ووایه چې تاسې د نوي کال په لومړۍ ورځ ښوونځي ته تللي وای، څه مو ولیدل، څه درته وویل شو، دغه تاثر که را سره شریک کړئ.
بلی سلام تاسو ته او تاسو همکاران ته، همداسې زموږ مېلمانو ته. زه خپله هاشمه عثماني هم د یولسم ټولګي زده کوونکي. بلې، کله چې د کال په لومړۍ ورځ موږ مکتب ته ولاړو، یعنی موږ ډېر د خوشحالۍ احساس کړو چې موږ مکتب شروع شوي دي. کله هلته ولاړو، موږ ته وویل ول مکتبونه مو دي شروع، تاسو باید خپلو کورو ته ولاړ شئ. یعنی موږ په هغه کله چې موږ د دې ځای څخه تلو، یعنی ډېر په خوشحالۍ سره د شپې او د ورځې موږ ډېر سوچ وکړئ. موږ ډېر خوشحاله وو چې موږ مکتب ته ځو، زموږ درسونه شروع کېږي، موږ خپل د آینده لپاره کولی شو چې یو فکر وکړو، یو څه وکړو. کله چې هلته ولاړو او موږ ته وویل شو چې تاسو باید مکتب ته، تاسو مکتب نه دی شروع، تاسو بس یعنی ډېر د خفګۍ احساس مو کړی. داسې دومره ډېر بد احساس مو وکړي، یعنی په کلمات سره موږ هغه نشو کولی چې بیان کړو. ډېر بد احساس مو درلوده.
افغان صاحب کتا سره ته وای چې خوانزي تړل شوی که څه هم ډېر ښکاره دلیل یې پاړه نه دی ویل شوی خو د یونیفورم مسله یاده شوې. ستاسو په اند په کوم دینی استدلال سره دغه ښوونځي تړل شوي دي؟
سلامونه وړاندې کوم تاسو او اورېدونکو ته. په دې اړه باندې خو زما د معلوماتو سره سم کوم دیني سند موږ نه لرو د نجونو د زده کړو لپاره کې بندې کړو. دا طالبان د افغانستان د کلچر خبره کوي او بیا د دغه ځای د دیني تعبیر و تفسیر سره سم دی کوم څه وایي چې موږ یو داسې یونیفورم وړاندې کوو چې هغه د افغاني دودونو او د شریعت سره برابر وي چې د حجاب یا ستر یادوي. نو زما په فکر باندې دا د نجونو د زده کړو لپاره هسې یو بهانه او پلمه لټول دي، ځکه چې زموږ د نجونو چې کوم یونیفورم دی د مکتب هغه اوس کوم د افغاني کلتور سره بالکل برابر دی او د شریعت لخوا دغه ستونزه نه لري. نو دا به زما په فکر باندې څونه چې زه د طالبانو سره بلد یم او دوی پېژنم، لویه برخه طالبان چې دي دا د کلیوالو سیمو سره تعلق لري او زموږ کلیوالي سیمې چې دي دا په مجموع کې دوی د نجونو د زده کړو سره په ذهني ډول باندې جوړ نه دي. نو هغه خپل ذهنیت یو ډول دلته د ښځو پر حقونو باندې تپل دي، نه دا چې دغه یونیفورم دا ډېره اصلا په خپل ذات کې ډېره بده خبره هم ده. دغه میلیونونو نجونو میلیونونو پلرونو مندو خوندو ورونو او په مجموع کې د افغان ملت لپاره چې د دغو نه ډېرو انسانانو په اړه باندې دوی دا خبره کوي چې دا د دې وطن له کلتور سره برابر یونیفورم نه دی، دا د شریعت له تفسیر سره د دوی په اند باندې برابر، هغه حجاب چې دوی یې بولي هغه پرده چې دوی یې بولي له هغه سره برابر یونیفورم نه دی. دا خلک مسلمانان دي، دا خلک تر تاسې مخکې افغانان دي، نو دوی په دا خپل کلتور نه پوهېږي، هغوی په دا خپل دین باندې نه پوهېږي، هغوی د دا خپل دیني ارزښتونو کلتوري ارزښتونو مراعات نه کوي، خو هغه تر هر څه مخکې دغه خلک د دغو شیانو مراعات کوي. نو تاسو څنګه د دونه میلیونونو انسانانو مسلمانانو افغانانو ته وایاست چې تاسو دغه د نجونو یونیفورم چې دوی دا له افغاني او اسلامي ارزښتونو سره برابر نه دی، موږ غواړو چې یو طرحه جوړ کړو دا برابر کړو او بیا به نو هغه ته اجازه ورکړو. نو دا خو د خلکو سپکاوی دی، یو ډول د خلکو د نجونو سپکاوی دی، دا د هغوی د حق سپکاوی دی. تاسو هیڅ دیني استدلال د دې لپاره نه لري، که دوی لري وړاندې دي چې دغه استدلال موږ د شریعت څخه لرو، موږ یې ورسره منو. موږ داسې نه یو چې افغانان داسې نه دي چې د اسلام څخه مخ اړوي، اسلامي ارزښتونو څخه مخ اړوي، تر هر څه مخکې ورته معتبر دي. خو که یې دوی دي وړاندې کړي، زما په فکر ما د معلوماتو له مخې خو تاسې هیڅ سرد موږ په قرآن او حدیث کې د دې لپاره نه لرو.
افغان صاحب کله چې تاسو وایئ چې له دیني اړخه هیڅ ستونزه نشته، دا یعنی نو بیا ولې تړل شوی دی؟ کومه بهانه ده؟ کوم دلیل ده؟
ما درته وایم چې د دوی لویه اقتصادي چې ده هغه د کلیوالو څخه دي، د طالبانو په مجموع کې کلیوال چې دي هغه تر اوسه پورې زموږ د کلیوالو ذهنیت چې دي هغه د نجونو د زده کړو لپاره نه دی جوړ شوی. نو دوی هغه خپل ذهنیت چې ده هغه یو ډول دلته په خلکو باندې تحمیلوي. دوی خپل ذهنیت ستونزه ده، د شریعت ستونزه نه ده، د کلتور ستونزه نه ده. کلتور زموږ له رواج و زموږ له کلتوري ارزښتونو سره په ټکر کې خبره نه ده. دوی چې کوم ذهنیت دی د کلیوالي ذهنیت د هغه دلته د ښځو پر حقونو باندې تپل کېږي، یوه خبره چې دا دوی وړاندې کوي او یا ما خپله له دې څخه نه ده اورېدلې، خو پر فیسبوک باندې دا خبره د ځینو هغه کسان چې د دوی سره فکري مشترک فکر لري هغوی دا وړاندې کړې ده چې د ښوونکو ستونزه ده چې نجونو ته موږ ښځینه ښوونکي نه شو پیدا کولی. نو که دا خبره یې دا خبره خو هم چې د دې د نجونو د حق اخیستلو لپاره چې یو داسې حق چې شریعت ورته منلی دی، اخلاقیات ورته منلی دی، قانون ورته منلی دی، مسلم حق دی، هغه په دې بانه ته نه شي اخیستی چې ښځینه ښوونکي نه شته. ښځینه ښوونکي تر یو حده پورې په افغانستان کې پیدا کېږي، دا یوه خبره. دویمه خبره دا ده چې یو زده کوونکی که نارینه هم په یو ټولګي کې ودرېږي چې هلته مثلا لس و شل و دېرش نجونې وي، نو دا هم د شریعت له اړخه دغه ستونزه نه لري، ځکه موږ دا ثبوتونه لرو د احادیثو په معتبرو کتابونو کې، په صحیح سوس یې لرو، په صحیحینو کې یې لرو چې د پیغمبر علیه السلام سره په غزواتو کې مېرمنې د صحابه وتللې دي، هلته یې مړې راخیستې دي، زخمیان یې راخیستې دي، پسه یې ورتړلې دي، پوښتنې یې ورباندې کړې دي، حج ته ورسره تللې دي، په یو سفر کې ورسره ملګرې شوي دي. نو که داسې وي چې دوی مطلق د یو استاد وجود د نجونو سره په یو ټولګي کې یا په یو سیم کې نه شي زغملی، نو دا بیا هم د شریعت څخه یو ډول د شریعت له نصوصو څخه ناخبري ده. په دغه ډول بهانو باندې د نجونو د حق د تعلیم حق سړی نه شي ځینې اخیستی، نو دا خو دا د شریعت څخه موږ د نجونو د حق اخیستلو دپاره یعنی یو توجیه دوی وړاندې کوي. نور دا دلیل نه شي ورته کېدلی، ځکه موږ دا ثبوت لرو چې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام اصحاب او د پیغمبر علیه الصلاة والسلام صحابیات دا په یو ځای کې سره یو ځای شوي دي، دا په یو سفر کې سره ملګري شوي دي، په یو ځای کې مثلا زده کړې د حدیث بیان کړی دی، د رسول الله صلی الله علیه وسلم وفد ورته صحابه ورغلي دي، پوښتنې ځینې کړي دي. د حضرت عائشې صدیقې څخه تقریبا 22 احادیث روایت دي، د احادیثو په کتابونو کې دا چا روایت کړي دي؟ په دې کې ټول سل احادیث ښځو نه دي روایت کړي، دا نور ټول احادیث نارینه وو دي روایت کړي دي. نو دغه خبره چې دی وړاندې کوي چې دلته فضلن تصور ښوونکي نه څه زده کوونکو ته، دا خبره هم دیني دلیل نه شي کېدلی. د دې یو توجیه ده چې وړاندې کوي، او په دې باندې د ښځو داسې مسلم حق اخیستل دا د هېڅ ډول توجیه وړ نه دی چې موږ یې توجیه کړو.
ډیره مننه افغان صاحب. اغلی حبیبه آشنا د ازادي ائتلاف موسسه مشره هم په خبرونه کې را سره دی. اغلی آشنا، مخکې زموږ میلمنو د ښوونځیو د تړلو په عواملو خبرې وکړې. ویسا صاحب وویل چې دوی ته چې کوم دلایل ویل شوي د قناعت وړ نه دي، او همدا ډول د دیني عالم ښاغلي افغان خبرې هم تاسې واورېدې چې د یونیفورم په برخه کې چې طالبان یې په سبب ښوونځي تر اوسه پورې تړلي، یعنې تر اوسه یې تړلي دي، هغه هم دوی ته د قناعت وړ نه و. ستاسې په نظر یعنې ستونزه چیرته ده؟ خلک غواړي پوه سي چې ولې تړل شوي دي، آیا د یو چا د شخصي سلیقې په خاطر که نه نور مسایل دلته سبب شوي دي، یا مثال غواړي نور څه په دنیا ومني، د نورو غوښتنو په خاطر ښوونځي تړل شوي، د نورو فشارونو د راوستلو لپاره، کیسه چیرې ده؟
سلامونه اول خو ستاسو ملمنو ته او بیا هم اوریدونکو ته.
وعلیکم السلام.
خبره اصلا تاسو ده چې طالب څوک دی؟ د طالب شتون او د طالب ایدیالوجي هغه په دغه کارونو باندې جوړ ده. د ښځو مکتب ته نه پرېښودل یو د هغه شیانو نه، د ښځو په وړاندې مخالفت، د هغوی په کور کې کېنول، دا یو د هغه شیانو نه چې د طالب تعریف یې کوو. د ښځو مکتب ته نه پرېښودل او د هغوی مکتبونه بندول اصلا اسلامي او افغاني توجیه نه لري، دا یو سیاسي پریکړه ده چې هغوی کړی ده، او دا د هغوی خپله پریکړه ده. طالب په خپل لاس کې نه ده چې هغه دا پریکړې وکړي. تاسو وګورئ چې همداوس حتی خپل طالبان سوشل میډیا کې دغه پریکړې په خلاف دي. دا چې چا پریکړه کړې ده، دا د دوی مشران دي چې دغه پریکړې کړي، او دوی مشران په راولپنډۍ کې ناست دي. نو د دې خبرې ته چې موږ هر څومره دغه وځو،
نو هغه لښنا خپل دوی وای چې موږ ښوونځي پرانیزو، وخت یو څه نیسي، موږ د زده کړو مخالف نه یو. یعنی د دوی استدلال دا دی، حتی د پوهنې وزارت ویلي دي چې دوی تیار دي چې ښوونځي پیل کړي. نو تاسو بیا وایي چې دوی بیخي له سره مني نه؟
نه، ځکه دا د طالب اول دفعه نه ده دوی دا خبره کوي. طالب وګوري چې کله اول دفعه د پاره افغانستان ته راغلل، کوم بهانې جوړ کړي، هغه وخت هم دغه بهانې کولې. موږ مکتبونه خوشی کوو، زموږ وخت په کار دی، حالات ښه نه دي، امنیت ښه نه دی، افغانستان کې کورنۍ جنگ تیر شوی، دا وغه وغه پخوا وختونه دغه دوی د بهانې کولې. اوس هماغه بهانې بیا تکراري، صرف دا دی چې د کورنۍ جنگ په ځای ورته د دغې نوم اخلي، د کله د داعش نوم اخلي، کله ورته د پخواني حکومت نوم اخلي، کله د یو نوم اخلي، کله د بل نوم اخلي. طالب یو ملت پیرن برمته کړی دی، او هغه د غواړي نړۍ ته دوی قدرت لري، او دوی به دغه کارونه کوي.
وروسته په دې اړه بحث کوو. ویسا صاحب، یو وخت یو څېړنه شوې وه، په دې څېړنه کې ویل شوي وه هغه زده کوونکي چې د کال په پای کې، یعنی کله چې دغه کلنی امتحان خلاصیږي، دوی رخصتۍ ته ځي، هغه څه چې زده وي د راتلونکي کال په پیل کې زده نه وي، یا یو څه هیر وي، ځکه یوه وقفه راغلي وي د زده کړو په منځ کې. نو کله چې دغسې یو وضعیت راځي، څه فکر کوي څومره ډیر به پس د کوونکو تاثیر ډیر وي، څومره به یانګې زله دوی څخه خستی وي، څومره به دوی زړه توري کړی وي؟
ته مجموع کې د وخت ضایع چې د هغه کیفیت ډیر زیات زیان رسي، زده کړو کیفیت ته زده کړې ته ډیر لوی زیان رسي، او خاصا د ثانوي دورې لپاره، د شاګردان لپاره، د دې طبقې لپاره، د یوې ورځې غیر حاضري چې د هغوی د زده کړې هغه بهیر چې کوم دی، چې کوم رواني، نو په سم ډول باندې دی نسی ځینې متاثره کېدلی، په سم ډول باندې دی بیا نه په امتحان کې او نه په راتلونکي چې دی لوړو زده کړو ته بیا لار مومي هغه ګټ نسی نه اخیستلی. نو دا یو د یوې ورځې ضایع زه درته وایم چې دا ډېر لوی زیان دی. ګوره چې هغه د کوم د زموږ د تدریسي نصاب چې کوم دغه ټاکل شوی دی، ورځې ټاکل شوي، یعنی که چیرې شاګرد په کال کې په تدریسي بهیر کې، یعنی په ټول تعلیمي کال کې د څو ورځې غیر حاضر شي، بیا د امتحان مثلا اته دېرش ورځې دی کولی، بعد بیا دی نشي کولی چې دی په امتحان کې ګډون وکړي، یعنی دی دغه کال چې دی دا کال د ټول ځای کېږي. اوس تقریبا زموږ د شاګردانو یو کال ضایع شو. تاسو ګورئ اوس یو سلو نن یوې ورځې ته رسېږي، څه کم دوه سوه ورځې. دا یو تعلیمي کال دی، لکه چې پیل شوی دی تعلیمي کال په ګرمسیر منطقو کې، له ماغه څخه بیا تر ننه پورې دا یو تعلیمي کال پرې کېږي. په جوزا کې محمد ثور جوزا، په جوزا کې زموږ تعلیمي کال پرې کېږي. دا زموږ یو کال ټول تعلیمي کال چې دی دا ضایع شو، یعنی د دغه ضایع چې ده دغه بیا په تعلیمي بهیر کې دا جبرانېدلی نشي. شاګرد زړه توی کېږي، زړه ماتې کېږي، تر کیفیت اغېز کوي، بیا راتلونکي ته خپل کوم پلان چې دی هغه پلان د مخته نشي وړلی. نو د دغه وخت ضایع چې ده دا بیا د دوی په حق کې چې ده، دا بیا د پرېکړې چې ده دا غیر عادلانه ده. نو د غیر عادلانه پرېکړو چې دی ژر تر ژره باید واخیستل شي، تر څو چې د یو ملت د نسل وژغورل شي له دغه سي بدبختیو څخه، له دغه سي بد حالات څخه، لکه نن چې موږ ورسره مخ وو او مخ یو. نو دغه وخت ځای کول چې دی دا 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 بیا جبران نه لای نسی، ارته چې موږ ووایو د جبران ور نه ده دا مسله. نو زموږ د یوې ورځ جبران ده، نو زموږ نن ته پرون ملامت وو، او په سبا ته مې همدغه خلک هر څوک چې وي هغه ملامت چې زموږ نسل ته ملامت یې، موږ باید دا ومنو، د دې څخه باید راووزو چې مثلا دا کمی توجیهګانې چې کېږي دا د منلو وړ نه ملت ته دي نه موږ ته دي. یعنی ګوره زموږ علما نارې وي، دلته ځینې کسان نارې وي چې ژغ دغه دی ته په د پټوا په شکل باندې، پټوې په شکل باندې وایي چې د دې په دې کې ممانعت نشته. نو دا د وخت دی چې دا ځای کول چې دي دا د دغه پر نه جبرانېدونکې مسله.
مننه اغلی هاشمی عثماني، کتا سره ته وای چې وست ستاسي خوانزي تړل شوې دي، خوانزي ته نه ځي، تاسو یا مثال نورې ټولګیوال یو ملګری دي، څه کوي، په څه مصروف یاست؟
موږ خو دا سې چې کله موږ چې کله نه امتحان ورکوو رخصتانه بکشي راځي، موږ د سې د درس څخه یو څه نه دي کېږي، نه خو بیا هم راتلونکي ته مو یو څه هیله یې کوسته مشکل راتلون کې ته هیڅ هیله نه لرو. دی واری وای هو یو واری وای نه، یعنی مشت خپل ځرفلیک نه دی را معلوم، مشت خپل راتلون کې نه دی را معلوم. موږ او زموږ دوستانی مشت ټول په کور کې ناست یو، بس یوازې چې کله کتاب راځي چې ودرې یو شوم وایو، بس دا خبرې او دا حالات مشت را پیادي چې موږ نه د مکتب وایلو، د مکتب څخه موږ راتلون کې څخه مشت زړه تور سوې دي. یعنی واقعا داسې حالت پر موږ شغل دي چې موږ کتاب لا نو څه کله کتاب راخلو زه نه غواړم چې وایم که وای وای ته چې څه پاره وای، زموږ ځکه نه دی معلوم، زموږ برخلیک نه دی معلوم. کله دا څه حالت کې چې موږ ژوند کوو، موږ واقعا زموږ زړه د خپل درس څخه خوځو، زموږ د راتلو کې څه خطر څه وایم. موږ دوستانو دا څه بس د کور په کارو دی، په کورونه اختاجي، بس درسونه کتابونه را سره دی، خو د ویلو د پاره زموږ زړه نه غواړي. ټول دوستانو په هغه حالت کې
مننه. افغان صاحب عالم او لیکوال چې سیاستوال هم تیر شوی، مولانا عبدالکلام آزاد ته دا خبره منسوبه ده چې دا ویل چې کله زه مړ کېدلم، زما د مرګ په ورځ ښوونځي مه رخصتوئ، ځکه یوه ورځ هند وروسته پاتې کېږي. نو په افغانستان کې دا د 200 ورځې کېږي چې ښوونځي تړل شوي دي او نجونې نشي کولی ښوونځیو ته لاړ شي. هیڅوک په وړاندې لکه مسؤلیت نه اخلي، هیڅوک نه راپاڅېږي چې دغه ښوونځي باید پرانیستل شي. علت یې څه دی؟ ولې دغه ډول بې تفاوتي ده؟
اصل دا ده چې دا خو مسؤولو کسانو ته راځي، کېږي مسؤلیت ته دی، هغه کسان چې واکمنه طبقه ده، هغه کسان چې پر دې ځای باندې موږ چارواکي بولو، مسؤلیت په ټولو هغو ته راځي، کېږي د دې رعایت د دین د متونو له مخې هم دغه خبره ده، او د اوس وخت قوانین هم دا ایجابوي. نو دویمه خبر دا ده چې زموږ ملت هم یو ډول د جنو له زده کړو سره ډېر چسپي دغه په مجموع کې کلیوال خلک نه ورسره لري. په دې وجه باندې په طالبانو باندې ډېر فشار نه راځي، بلکې ځینې کسان په مجموع کې بیا د دوی هغه هم فکر ملایان هغه بیا یو ډول دلایل مورسره شي. ما د یو ملا خبرې واورېدلې، هغه لیکلي وو چې طالبانو ته دا حق د رسول الله ورکړی دی. رسول الله ویلي دي چې دغه مختلط تعلیم و دغه نجونې راوتل و دغه شی چې دا په حاشیه ته لار جوړوي و دا هغه ادا کوي. نو چې زموږ په ټولنه کې دیني عالم په نامه باندې داسې یو څوک په منبر ناست وي، په محراب کې ناست وي، خطیب یي، امام یي، خلکو ته واعظ یي، ناصح یي، نو چې هغه دا خبره ورته کوي چې طالب ته حق رسول الله ورکړی دی، او زموږ عام خلک بیا په دې باندې نور نه پوهېږي چې دا خبره دی سمه کوي که نه کوي. په مجموع کې یو ډول ذهنیت هم و دې ته پره جوړ نه وي. نو خلک هم نور څه ووایي، د رسول الله سره خلک جنګ وکړي، خو د دې په مقابل کې باید موږ له وخته څخه دا ذهنیت په دې تیار کړی وای. زموږ مخکې مسؤلیت دا و، د علماو مو، د هغه تېر حکومت مو، د روشنفکرانو مو، د لیکوالانو مو، د دغو خلکو مسؤلیت دا و چې دا خلکو کې دا شی ورفهمولی وای. چالی به دا ده چې په ټوله نړۍ کې به بل داسې هېواد دی چې په یویشتمه پېړۍ کې خلکو ته زارۍ کوي چې نجونو ته د زده کړو حق ورکړي. دا د هغو یو مسلم حق دی، لکه نارینه چې حق لري نجونې دغسې حق لري، لکه نارینه چې الله آزاد پیدا کړی دی نجونې دغسې الله آزادي پیدا کړي، لکه نارینه چې په ژوند کې اړتیاوې لري او دغه تعلیم چې دی دا د هغو اړتیاوو د پوره کولو دپاره یوه ډېره ښه وسیله ده. بشري اړتیاوې ښځه دغسې یو بشر ده، دغسې اړتیاوې لري او دا دغسې یو حق دی. نو موږ په نن وخت کې په دیني استدلال، په علمي او عقلي استدلال، د اخلاقیاتو او د قانون له مخې، د تاریخ او د پوهانو د خبرو له مخې خلکو ته دا ذهنیت ورکوو چې تاسو دا ومنئ، دوی ته د زده کړو حق ورکړئ. نو دا خو زموږ یو ډېره جالبه خبره ده چې دا زما خبره دا تاییدوي چې ملت دلته پره جوړ نه دی. که د ملت لخوا دغه پره فشار پر واکمنه طبقه باندې وای، حتما به طالبان به په سل کې 40% د دې ټولنې جوړوي. 40% دغه 80% نه شي مجبورولی چې دا خپل حقوق قربانې ومني. خبره دا ده چې دلته زموږ هغه دا مخکې څېړنې دا دي نه ښایي نه مخکې چې زیاتره افغانان چې په کلیوالو کې میشتي، په کلیوالو سیمو کې، نو چې په کلیو کې زیات کسان زموږ میشتي او هغوی ذهنیت چې دی بیا د نجونو د زده کړو لپاره پره جوړ نه دی، خصوصا بیا دغه لوی نجونې. نو خو د هغوی لخوا څخه پر دا واکمنه طبقه باندې فشار نشته. یو بل شی بیا له هغو سره داسې ملګری سوی دی چې په سل کې تقریبا 80% ملایان چې دي هغه د دوی سره په دغه ذهنیت کې جوړ دي، او دغه د دوی خبره د دوی عمل دا په دیني استدلال باندې ورته توجیه کوي. نو دا د دې لامل شوی دی چې موږ یوه ورځ نه، بلکې ستا خبره د 200 ورځې افغانستان شاته پرېږدو، خو پر واکمنه طبقه باندې فشار چې دغه رانه وړو، د ظاهري چې دغه ونه کوو، د نړۍ له رسنیو سره دا خبره چې دغه په ډېر لوی لویه کچه باندې شریکې نه کړو، چې ولې دغه زموږ سره کېږي، په کوم قانون باندې دغه له موږ سره کېږي؟ په اسلامي قانون که په بشري قانون، د افغانستان د اساسي قانون سره سم، که د افغانستان د رواج او د کلتور سره سم. دا کلتور خو داسې نه دی چې دا نو ټول وخت لکه د قرآن تورې بس پاته به وي. کلتور خو د انسانانو رامنځته شوی شی دی چې په ګټه وو پرېږدي، چې په ګټه نه وو په هغه ورځ بدلوي. دا که د افغانستان کلتور په خوا جوړ هم وو پر دې باندې چې نجونو زده کړې ته نه وو پرېښودلې، خصوصا لویې نجونې، نن دغه کلتور موږ بدلوو. نن دا زموږ یو بشري اړتیا ده. کلتور خو د قرآن تورې نه دی چې موږ یې نشو بدلولی. زما په فکر باندې چې زموږ علما په دې کې سم کردار نه ادا کوي، زموږ ملت خصوصا د کلیو اوسېدونکي دا په دې کې سم رول نه ادا کوي، او زموږ رسنۍ خو چې دي هغه خصوصا سور سوي دي، په هغوی باندې ډېر فشار دی. په دې برخه کې هغوی څه نشي کولی، خو علما لیکوالان او موږ په مجموع کې عام ملت چې دی هغه په دې برخه کې خپل هغه مسؤلیت چې دی تر اجازه دی هغه نه ادا کوي په دې کې او واکمنه طبقه خو لامل به دی چې دا شی بل کړی وي.
مننه اغلی آشنا. لکه څنګه چې افغان صاحب یادونه وکړه په یوویشتمه پیړۍ کې به کېدای شي یوازینی هیواد افغانستان وي چې زارۍ کېږي د دې لپاره چې باید نجونو ته ښوونځي پرانیستل شي. خو یو وخت داسې هم و البته د شاهي وختونو کیسه کېږي چې حکومت به خلک په زور مجبورول چې اولادونه ښوونځي ته ولیږي هغوی نه لیږل. اوس برعکس کیسه خلک زارۍ کوي حکومت ته چې ښوونځي خلاص که دوی نه ورته خلاصوي. ولې افغانستان دغې خواته لاړ؟
د دې د خو شک نشته چې د افغانستان د جنگونو د وجه په دغه حالت در رسیدل دي او د کته سو وکړي د داوود خان نوروسته چې کله د شوروي راغله په پاتغه نه جهاديان راغله اینه هغه وخت نه دغه ذهنیت تغییر دل په خلکو په منځ کې شروع شو. همچنان په خو وختونه د څه و چې خلکو معلومات نه درلودل خلک یو بل سره کنیکټ نه او هغه داس په فائدې او په ګټو نه پوهېدل. شاید په خو وختونه په افغانستان کې د داس ویلو دومره اړتیا نه ولکه وس چې دی پکې خلک اوس د دې په اړتیا پوهېږي. د ټکنالوژي د وجه د نور د نور د وجه دنیا هغه دنیا نه ده. کته درس نه وي کته ځان ونه راته نړۍ سره ته هیڅ چیرته نه. د ټولو نه مهمه خبره دا ده چې د درس نه ویلو د وجه نه زمونږ یو نسل شاته پاتې کیږي. په دې باندې اوس افغانان پوهېږي. په دې باندې افغانان پوه شوي دي چې د درس نه ویلو د وجه نه یو نسل شاته پاتې کیږي او طالب هم په دغه باندې پوهیږي ځکه طالب قسم دغه یو نسل د موږ شاته پاتې کوي بل هیڅ دلیل نشته دی. طالب په هیڅ صورت نه غواړي چې د افغان نسل مخې ته لاړ شي افغانان مخې ته لاړ شي. د طالب یوازینی هدف د افغان ملت شاته تګ دی شاته وړل دي مخې ته وړل نه دي. ام دې ته ټول ملت ام دغه ته
کې نه ولې ام دغه ټولنی خلک دي د افغانستان دي ولې غوډ راسي یو څو کې ولې دغه سی وغواړي هغه هم دغه ټولنی خلک دي. مثال ک دغه انجونې یا دغه ځوانان زده کړې کوي د وطن په ګټه تمامېږي خو دوی ته به هم خیر ورسیږي. نو ولې دوی وغواړي چې دغه سی وکړو کې لکه څنګه چې تاسو وایي
ولا دوستان درنه نه خفه کیږي خو رور از خبر از چې طالب په دې خبره پویدل طالب بنوي طالب که پته خبره باندې پویدل نو په سرکونو به ځان نه چاو خبره تاسو ده چې طالب خو د لاس نه او هغه که ځان د ټولنه مو وي طالب بیا هم د افغاني ټولنه نه دی چې هر څومره وي چې د افغانستان د ټولنه يم د افغاني ما زدام یا زغه هغه د افغان ټولنه نه دی ځکه هغه په افغانستان کې افغاني مدرسو کې نه دی غټ شوی هغه تا ته بل چا په بل څه کې غټ کړی دی.
مننه خوشاله اوسئ ویسا صاحب. کورودان ویسا صاحب دغه پښتنه تاسو هم کوم مخکې افغان صاحب وویل چې په ډېر خلک په کلیوالو سیمو کې اوسیږي او هغوی د نجونو د زده کړو په برخه کې ډېره لیوالتیا نه لري. ولې لیوالتیا نشته ده؟ یعنی کله چې نجونې زده کړه کوي خو د ټولنې نیمایي برخه ورسره فعالیږي خو کله چې نجونې زده کړې نه کوي مثال ښوونځي ته نه ځي معنا د ټولنې نیمایي برخه یوه بې حصه کتله ده فالج ده هیڅ هم نشي کولی. نو کله چې په ټوله دنیا کې مثال نجونې زده کړې کوي یا مثال په دنیا کې درې پنځه شاوخوا اسلامي هیوادونه دي په ټولو کې نجونې زده کړو ته ځي پوهنتون ته ځي ولې په افغانستان کې افغانان یا په افغاني ټولنه کې مخالفت ورسره کیږي؟
زه د افغان صاحب د دې خبرې سره موافق نه یم. هغه دا دی چې موږ د افغانستان څلور دېرش ولایتونو ته تللي وو له مشرانو سره مې خبرې کړې دي له ځوانانو سره مې خبرې کړې دي له کور په کور ګرځېدلې یو موږ یعنی د ممانعت دا خبره موږ خبر یا خبره یو جزئي خبره هم موږ د چاس نه اورېدلې چې موږ خپلو لوڼو ته د تعلیم اجازه نه ورکو. اجازه ورکوي ولی زمينه سازي نه ده سوي په دې کې تیر هم پړاو د تیر حکومت هم پړاو نن هم نن هم د دې د امارت مسؤلیت دا نه دي چې ښوونځي بند کې مسئولیت دادی چې دی باید ډیر کړی، مسئولیت دادی چې دی باید خلک پر خلکو باندې اجباری کې خپل ماشومان خپل لونی شونځي ته، دا هم د دې ټولنیز هم دینی اسلامي هم افغاني مسئولیت دادی. د دې اسلامي مسئولیت دادی چې نن دی زموږ ټولنه کې چې کم ذهنیت دی، د ذهنیت لمنځ وړلو لپاره باید کار وکړي. دا ذهنیت موجود هم وي نو زموږ غوښتنه دا و چې د حکومتونه چې دی هغه ذهنیتونه جوړوي، هغه خلک رابول اغا تب د افغانستان په ټول قوانینو کې تاسو وګوري د وخت ټول قوانین چې دی هغه زده کړی اجباري سوی دی. د اجبار مسله ده ګور له ظاهر شاه د وخت څخه چې و بیا تر د ډېر قوانین چې ول د اساسي قوانین چې کوم تغیر سوی دی راغلی دی، په هغه کې د زده کړو مسله چې د منځنۍ زده کړې اجباري دی. په اجبار کې دا د حکومتونو مسؤلیت جوړیږي چې بیا خلک دې ته جوړ کړي خپل کم مسؤلیت چې دی، چې مثلا د درسي مواد ښوونکي دي، ښوونځي دي او معلمین دي، دغه ټول پر وخت باندې ورسوي، هلته زمینه سازي وکړي، بیا خلکو ته وایي که چیرې خلکو د دې مخالفت وکړي بیا حکومت بل مسؤلیت لري. مسؤلیت یې دا دی چې خلک راوغواړي چې مسله څه شته، او کني د اجبار مسله ګوره دغه چې تاسو زموږ پلرونو په زور باندې زموږ د کګان د حکومت مجبور کړی و چې خپل اولادونه تاسو ښوونځي ته ولېږي، ځکه هغه وخت ذهنیت جوړ نه و. هغه وخت در نن چې موږ د خپل ملت سره کمی خبرې کړې دي، موږ ګرځېدلو کرملار ټیم ګرځېدلو دي، موږ ګرځېدلو، هغه ټول راته ویلي چې موږ یې غواړو حکم دي زمینه سازي چا ورته کړې ده. هغه سیمې چې تاسو وګورئ تر جګړې لاندې وي، هغه سیمې چې مثلا نیمه جګړه وه، هغه سیمې چې مثلا ورته زمینه سازي شوې، تاسو مقایسه کوي ټولو لېږلې، خو همدغه سیمې چې زمینه سازي نه ورته شوې، همدغه افغانان، همدغه پښتانه، همدغه مسلمانان ټولو لېږلې، خو زمینه سازي ورته شوې. که زمینه سازي وشي هیڅوک د خپل اولاد راتلونکي داسې نه غواړي چې هغه اولاد یې ړوند وي، هغه اولاد یې بې سواده پاتې شي، هغه اولاد یې د جامعې د ټولنې د اوږو بار وي، هغه ته بل څوک لار وشي، هغه د بل چا محتاج، هغه که لور وي که زوی، زموږ ټولنه دا نه غواړي. ګوره یو 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 انسان که زه یو مثال ورکوم، تاسو وګوري که د یو چا او بچی د یو چا لور هغه مثلا یا ګونګي وي یا ړنده وي، داغه مرکه ته څوک ورځي یا څوک غواړي خو نه غواړي، نو ستاسو اولاد چې دی په همدې باندې مثلا معذور دی چې زده کړه ونه لري، په دا د وخت قضا ده، دا د زموږ د ملت غوښتنه ده، دا د ملت اساسي حق دی، دا د یو انسان منل سوی حق دی. که ملت په دې باندې مثلا چیرې د دې ممانعت کې د ملت سره باید کار وسي، دا ذهن تازه په څه معنا ده؟ دا 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 ذهنیت جوړول، د فکر جوړول، دا خو د حکومتونو مسؤلیت دی. دا خو نه د نړیوالو خبره نه ده چې نړیوال وایي چې مثلا دا مسله ده پر دې باندې فشار راوړي، نه، دا زموږ حق دی، دا زموږ د اولادونو اساسي حق مو دی. دا اسلام را کړی دی، دا ټول بشري قوانین را کړی دي، دا ټولنیز قوانین را کړی دي، دا په دې خاوره کې چې موږ ژوند کوو دا زموږ حق دی. نو د دې دپاره بیا مسؤلیت د معرف دا نه دی چې مثلا ښوونځي بند کړي، ښوونځي باید ډیر کړي. چیرې چې مثلا په هغه ځای کې سیمو کې د افغانستان په اراضي کې چې ښوونځي ستنه، په اراضي کې چې ښوونځي نسته، په هغه ښوونځي کې بیا دولت دا د دې مسؤلیت مکلفیت دی چې د یو دولت ته د یو ملت ته وړاندې کړي، دا د دې مکلفیت دی چې هلته باید دی زمینه سازي وکړي، دغه ټول ورته ورسي، هم ښوونځي ورته ورسي، هم خدمات ورته ورسي، او هم خلک دې ته جوړ کړي. خلک غواړي باور وکړي چې هیڅ ځای دا د دې ممانعت نسته، ځکه زموږ ملت، زموږ خلکو دغه مسأله اوس درکړې ده. دغه ناپوهي چې دغه زده کړې چې زموږ ملت نه لرلې، دا درد پر دې ملت تېر شوی دی. تاسو وګورئ چې په یو سیمه کې، بېخ په هغه سیمه کې، نه ډاکټر استه، نه معلم استه، نه یو داسې دایي استه چې هغه په دغه ټولو اصولو باندې چې د زموږ د خویندو مشکلات یې هغه تر یو ځایه پر رسوي. نو خو ملت دا درکړې ده چې د همدې لارې زه خلاصون کولی شم. تاسو وګورئ چې ډېر زموږ هیوادوال دي چې ښارونو ته خپلې هغه میرمن راولي، یا لور راولي، یا بل څوک راولي، هغه ته وایي ښځینه ډاکټره چیرې دې پوښتنه کوي، که ورته وایي چې نو تا ولې دغه لور ته د زده کړو اجازه نه درکړې، دی به وایي چې ورور زما په سیمه کې ښوونځی نه و، ورور ماته خو زمینه سازي نه ده سوې. زموږ ملت د خپلو اساسي حقونو ناخبره دي. په دې خاطر باندې نن موږ له ستونزو سره خبرې. یو ملت چې د خپل اساسي حق ونه پیژني، یو ملت چې د دې ټولو شانو څخه ناخبره پاتې سوی، دا بیا د حکومتونو مسؤلیت دی چې په دې باندې پوه کړي، تر څو ملت غوښتنه وکړي. ګوره دا نن زموږ غشتنه په ټولیز ډول باندې ډیره کم رنګ ده. څو افراد دې غشتنه کوي ځکه چې هغه په دې باندې پوهیږي چې دا د انسانانو حق دي، ځکه هغه په دې پوهیږي چې زموږ راتلونکی د خطر سره مخ کیږي، زموږ اولادونو ته زموږ نسل ته خطر پیښیږي. نو د دې لپاره هغه افراد مبارزه کوي. موږ وای چې زموږ غشتنه ده چې دا ټول ملت چې مثلا موږ ځو د خلکو سره دریږو، دا غوی غشتنه تر هر ځای پر رسو، تر دې اداراتو پر رسو، ټول مسؤلین ته دا شی چې دا ګور د ملت حق دی، دغه ملت دغه شی غواړي. نو ته ولې دغه ممانعت کوې؟ دا خو ستا مسؤلیت جوړیږي. ته د خدای په وړاندې، ته د یو ملت په وړاندې، ته د انسانانو په وړاندې، او ته د داسې مظلوم انسانانو په وړاندې چې هغه خپل اساسي حق نه پیژني، ته د هغو په وړاندې باندې مسؤول یې.
مننه ویسا صاحب، خوشحاله اوسې د خبرونې په وروستۍ برخه کې. به ډېر په دې وغږیږو چې د حل لاره څه ده او څنګه کېدای شي چې دغه ښوونځي بیرته پرانیستل شي. افغان صاحب، یو موضوع چې یادونه یې کېږي هغه دا ده چې ویل کېږي دا ښوونځي ځکه تړل شوي چې د طالبانو د حکومت یوه غوښتنه دا هم ده چې دوی له نړیوالو غوښتنه لري چې په رسمیت یې باید وپېژني، او کله چې په رسمیت وپېژندل شي یا څه امتیازات ورکړل شي دوی به بیرته ښوونځي پیل کړي. فکر کوي چې همدغه موضوع دا چیرې دا خبره وي، نو فکر نه کوي چې د دغو نجونو یا د دغو زده کوونکو په راتلونکي دغه ډول دا ډول که یووایي چې د دوی حق دا ته ایښودل دا څومره سم کار دی؟
زما په نظر خو د شریعت له مخې او د انساني اخلاقیاتو له مخې، همداراز د اوسنیو قوانینو له مخې، دا یو ډېر غلط عمل دی چې زه ستا حق په دې خاطر نه درکوم چې زه پر یو بل کس باندې فشار راوړم چې د هغه دخه خپل حق ترلاسه کړم. د رسمیت پیژندنو په رسمیت پیژندنې په برخه کې خو دا تر ټولو مهم ګام دی چې دوی نجونو ته، ښځو ته د زده کړو حق ورکړي، نه دا چې دوی د ښځو د زده کړو مخنیوی وکړي. نړیوال خو دوی ته دا ویلي وو چې تاسې به ښځو ته دا وار د زده کړو حق ورکوي، د کار حق به ورکوي. دی چې د ښځو څخه د کار حق اخلي یا د زده کړو حق اخلي، دا خو لا د اساسي ستونزه د خپل رسمیت په وړاندې جوړوي. او کله دا فکر لري چې زه پر نړیوالو په دې ډول فشار راوړم، نو دا د 10 میلیونه افغانانو د حق تر پښو لاندې کوي، د دې ځای د نجونو حق تر پښو لاندې کوي، افغانستان چې دوی هغه شاته بیایي. نو دا زما په حق باندې ته پر نړیوالو باندې ولې فشار راوړې؟ نړیوالو ته خو نور ځایونه هم ته پر هغه ځای باندې څه فشار هغه څه چې نړیوالو سره تا په قطر کې منلي دي هغه عملي کړه. دا ستا د رسمیت پیژندلو دپاره زمینه سازي سوې. دا خو ته زمینه سازي نه کوې، دا خو ته لکه په لوی لاس کې ودې ته ولاړې چې افغانستان منځوي کې افغانستان پر رسمیت باندې ونه پیژندل شي. ته پر هغو توافقاتو چې تا ورسره کړي دي، هغه وعدې چې تا له نړیوالو سره کړي دي، هغه دیوه هم نه ده پره کړې. تا ولې ور راولاسې په افغانستان کې دي یو داسې حکومت جوړ کړي چې هغه ټول یوازې طالبان پکښې راټول، له والي تر رئیس الوزراء او تر وزیر او تر چپلاسي پورې ټول طالبان. دویم قدم کې د ښځو د حق د پاره چې د کار حق دی ورسره منلی وو، د زده کړو حق دی ورسره منلی وو، له کاره دې هم ویستې. د ښځو په نامه چې کوم وزارت وو هغه دې په امر بالمعروف باندې بدل کړي، د نجونو چې کوم ښوونځي وي هغه دې د نیورو پر مخ باندې وتړلې. تا خو دا توافق ورسره کړی وو چې د نجونو ته حق ورکوم، د کار حق ورکوم، د زده کړو حق ورکوم. تا په دویم قدم کې چې کوم وعده له نړیوالو سره کړی وو، تا چې کوم لاسلیک ور باندې کړی وو، ته د خپلو وعدو مخالف ولاړې. دا خو ته لکه افغانستان چې په لوی لاس دغه حکومت، دغه جغرافیه، دغه ملت په لوی لاس باندې وه ومنځري ټوب ته وړي، له نړۍ سره یې اړیکې پرې کوي، لکه څنګه چې جنګ باندې، لکه څنګه چې د افغانستان په سکوت باندې دلته یو قدرت رامنځته کوي، اوس غواړي اقتصادي رکود رامنځته کوي.
مننه اغلی هاشمی عثماني، که تاسو راته وایي چې غوښتنه مو څه ده، څه غواړئ چې له اوسني حکومت چې ستاسو ښوونځي پیل کړي بیرته درته؟
موږ له دوی څخه غوښتنه لرو چې دوی باید زموږ پر حق باندې معاملې وکړي، چې دوی خپل پر وعدو او پر قولو باندې معاملې وکړي. موږ غواړو چې زموږ مکتبونه بیرته شروع شي، او موږ غواړو چې خپل عیندې ته خپل فکر وکړو، موږ خپل درس وایو. ځکه که چېرته یو نارینه درس ووایي، یوازې یو کس د اجتماع ته، یعنی جامعې ته یا ټولنې ته پو کس راولویږي. خو لیکن کله چې یوه ښځه یا یوه نجلۍ تحصیل وکړي، یوه ټولنه رامنځته راځي. تو ټولنه موږ دوی څخه غوښتنه لرو چې دوی باید موږ د مکتبونو شروع کې به خلاصې کې موږ د ذکر تاعتیا لرو ځکه شز فهم د ټولنې نیمه برخه تر سره ماستر اوري نو کله چې موږ د بدن نیمه برخه کار ونه کې نو د نیمه برخه کله یوازې کار کولای شي موږ د څه غدا غوښتنه لرو چې دوی باید موږ د حق تر پښو لاندې نه کړي که هر څنګه یې دوی وجام ټولنې ته نړیوال ته ځان ښکاره کړي په دغه وعدو چې دوی کړی ده چې دوی وعده کړی ده چې موږ ښځو ته داسې پرېږدو چې دوی زموږ پر حقوقو باندې معاملې کوي دا خو سم کار نه دوی باید ځان ثابت کړي پر هغه قانونو باندې پر هغه وعدو باندې چې دوی د نړیوال سره کړی ده چې موږ ښځو ته د زده کړې حق ورکوو د کار حق ورکوو دوی باید دغه ترسره کړي
مننه آغلی آشنا ستاسو په نظر د حل لاره څه ده چې افغانستان یا افغان زده کوونکي یا خصوصا نجونې په دغسې یو حالت کې نور پاتې نه شي چې د خپل راتلونکي په اړه نه څه ورته معلومات وي او نه کومه هیله ولري نه انګیزه ولري نو د دغه وضعیت نه د راوتلو لپاره څه کول پکار دي؟
سلامونه. اول خو تر ټولو باید خپل طالب مکتبونه خوشی کی، بلکې طالبان مکتبونه نه خوشی کی، خلک در پاتېږي طالبان نه د خواهشو کی، خلک در پاتېږي طالبان په وړاندې هغه د مجبوره کی چې مکتبونه خوشی کی. دوم که چیرې هغه نکیږي بهر میشته افغانان چې دی هغه هم دغه وسه نام پروګرامونه شروع کړی دي لګیا دي درګرده د هغه افغانانو ته چې داخل د افغانستان دي د هغه لپاره آنلاین او په مختلفو ډولونو لګیا دي هغه ته مکتبونه جوړي. خو د ټولنه مهمه خبره دا ده چې ولې باید موږ دغه حالت ته ورسیږو، ولې باید موږ دې ته مجبور شو چې زموږ د جغرافیې دننه یو ښځه ونه شي کولی، یو جنۍ ونه شي کولی مکتب ته لاړه شي، او د جغرافیې بیرون افغانان ورته دغه موقع مساعده کړي چې هغوی درس ووایي. طالبان که چیرې په رسمیت پیژندلو لپاره دا کار کړی، که چیرې د بل څه لپاره دا کار کړی، که دوی مدرسې ته اجازه ورکوي مدرسې پرېږدي، خودکش خلک لګیا دي، ماشومان خودکش او د ځان وژلو ته تربیه کولو لپاره آمادګي هغوی نیسي، هغوی علیدګي یو بل دغه ورته جوړوي، د ریاست ورته جوړوي. ولې دوی نشي کولی چې په عین حال کې د ښځو خوندي خوشي کړي؟ په طالب باندې باید فشار راشي چې نړیوال تا د پدې نه پیژني چې ته هلته خودکش تربیه کې، هلته ماشومان مدرسې ډېرې کې، ذهنیتونه خراب کې او مکتبونه بند کې. تا نړیوال هغه وخت پیژني چې ته مکتبونه خوش کې او خپل د تروریستي او د یو نسل او د نسل کوشي د اعمالو نه تر ووځي. اندره خبره باید طالب ته وکړل شي، او دا په هغه صورت کې چې خپل د افغانستان دننه افغانان هم د طالبانو سره دغه خبرې شریکي، د افغانستان نه بیرون افغانان که موږ استو که نور دي که نور دي موږ لګیا استو، اما تر هغې پورې چې د افغانستان دننه افغانان زمنګ پویګو چې هغه د ستونزې لاندې دی، پویګو چې طالبان هغه تر رئیس کوي، په دې باندې هم پویګو چې طالبان که مخامخ شو نه وي د شپې راځي خلکو کورونه ته، خلک د کورونه وباسي. اما په عین حال کې باید دوی خپل د لونو خپل د خویندو لپاره پاتې کی او د هغه د مکتبونو لپاره باید خلکو چت کی.
مننه ویسا صاحب، لتا سه هم د پښتنه کو د حل لار استاس په نظر څه ده، څه کول پکار دي چې دغه وضعیت چې راغلی له دې نور دغه جونې یا دغه راووزي او دوی وکول شي خپل زده کړې وکړي؟
هلاره خدا ده چې هیواد صاحب همدا سبا دی اعلان وکړي چې ټول ښوونځي ټول ماشومان ټولې نجونې دي ښوونځي ته روان شي، په دې کې نوره خبره ونه کړي. همدغه حلاره ده اوس په دې کې،
یعنی ډېره اسانه حلاره ده کنه ویسا صاحب؟
بېخي ډېر اسانه ده، په دې کې نور خبرې ځایېږي نه، په دې کې نور دلیل نشته، په دې کې نور باید دلیل ورنه ویل سي. په دې کې مثلا اوس چې د ادعا پر بنسټ باندې چې افغانستان امن دی، نو اوس خو د چې د ټول ملت حق جوړیږي بیا پر یو حکومت باندې، هغه سیمې چې محروم وي، هغه سیمې چیرې چې ښوونځي نه وي، چیرې چې زموږ ماشومان محروم وه، چیرې چې زموږ خویندې محروم وي، هلته باید دوی ډېره زمینه سازي وکړي. یعنی په دې کې که چیرې د افغانستان دغه شرایط مثلا دغه مالي ستونزې دا نه ایجابوي، د نړیوالې ټولنې د نړیوالو موسساتو څخه باید په دې کې مرسته وغوښتل شي، د اسلامي نړۍ څخه باید مرسته وغوښتل شي چې راشي په دې کې د افغانستان د یو نسل د روزلو لپاره تاسی در دغه قوانینو لاندې زموږ سره مرسته وکړي. دومره ښوونځي لرو دغه مو ارکان دي، ارکان وړاندې کی د ارکانو پر بنیاد باندې لنړی څخه، لنړیوال ټولن څخه، د اسلامي نړۍ څخه مرسته وغوښتل سي، ترڅو چې زموږ د زده کړو اساسي حق ته دغه ټول نسل ورسیږي. یعنی ډیر اسانه مسله ده، په دې کې د خبرو نشته. ګوره یوه مسله چې راغلې ده چې تر شپږم پر دې زده کوونکي ښوونځي ته ځي، دا ډېر پر ځای خبره ده. او پوهنتون ته دي رواني، او په دا مابینځ کې یو کشر پاتېږي، یو طبقه پاتېږي، یو څوک پاتېږي، یو 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 انسان، یو ماشوم پاتېږي چې مثلا زه څه وکړم، مثلا سبانو زه پوهنتون څنګه ووایم، زه نو دغه څنګه ووایم چې دا لاره څنګه پیدا کړم. دا خو بیخي هغه لاره د لوړو زده کړو دا اوس روان ده، دا هم تړل کیږي. نو زموږ حل لاره دغه ده چې دی د دې لپاره اعلان که د حجاب مسله وي، که د حجاب مسله وړاندې همدغه معرفتي ورور، زموږ حجاب اسلامي و، زموږ حجاب افغاني و، په ټول اسلامي نړۍ کې په ټول په سیمه کې زموږ حجاب چې و، تر ټولو اسلامي حجاب زموږ د معرف حجاب، د معرف حجاب چې و هغه ټول اسلامي و. یعنی په کوم څوک انتقاد کې زازیر مدې ته چې مثلا موږ وایو چې زموږ خویندې چې په کوم افغانستان کې به موږ تلو چې روانې به وي پر هغه لارو باندې د ښوونځي تر دروازو پورې چې به تللې، په ټول هغه حجاب چې اسلامي حجاب باندې زموږ خویندې پوښ تلی وی، هیڅ ستونزه په دې کې نه وه. یعنی که دغه خبره کیږي، دا ډیره وړه خبره، دغه پخوا هم حل و، اوس هم باید حل شي. او که چیرې مثلا دا خبره وایي چې بیا هم موږ پر دې ملاحظات لرو، معرف پر دې ملاحظات لري، خو وړاندې دي کې ورور حجاب خو څه دغه کیږي نه، څه لویه مسله نه ده. ورته وایه چې د شپږم څخه تر دولسم ټولګي پورې دغه مو حجاب دی، په دې کې وړاندې زموږ ملت خدا هم دا نه وایي چې زه حجاب نه کوم، دا خوند خدا نه دی ویلي، دا زموږ د کوون خدا نه دی ویلي، دا ملت خدا نه دی ویلي چې حجاب مو ورته وړاندې کوه. یعنی دا خودی ورته وایي، خو زموږ غوښتنه دا ده چې زموږ ته د زده کړو زمینه برابره کړي. دا ستاسو مسؤلیت دی، په دې تاسو مسؤول یاست.
ډیره مننه ویسا صاحب، خوشاله اوسې.
مننه.
افغان صاحب، ویسا صاحب ویل چې ډېره اسانه حل لاره همدا ده چې سبا ته ښوونځي پیل شي. ستاسو خبره اوسني حکومت ته څه ده؟ یعنی که ښوونځي پیل شي څومره به د دوی لپاره هم ښه وي او د نورو افغانانو لپاره هم؟
دا خو واضحه خبره ده چې د ملت لپاره دا یو ښه خبر دی، او دا د هغوی حق دی، باید ورکول شي. طالبانو لپاره ځکه ښه ده چې تر نړیوال فشار لاندې به نه راځي، ملت به نه ځینې مرور کېږي، د اخروي مسؤلیت به یې ادا کړی، د الله په وړاندې به مسؤول نه وي. او دنده دغه ده چې موږ وایو چې دوی دې سبا ووایي چې دا کار بس شروع دي. کې خبره دا ده چې دلته څو عوامل شته چې دوی ښځو نجونو ته د زده کړو حق نه ورکوي. یوه خبره دوی دا کړې ده چې بودیجه نشته چې موږ د دوی لپاره جلا ښوونځي جوړ کړو، په هغه کې دوی ته جلا ښوونکي وټاکو. موږ د دې لپاره بودیجه نه لرو، یوه خبره دا ده. دویمه خبره یې یونیفورم کړی وه. او بله خبر دا ده چې دلته ذهنیت هم د طالبانو په خپل منځ کې کشمکش روان دی. ما ورته وویل چې د طالبانو یوه لویه طبقه چې دا کلیوالي ذهنیت لري، له کلیوالو سیمو څخه راغلي دي. زموږ دا احساسات چې کومه خبره وکوله چې زموږ خلک ذهنیت جوړ دی، ته که ذهنیت یې ته جوړ وای نو خلک ولې مظاهره نه کوي؟ خلک ولې خپل حق له خلکو څخه اخیستل شوی دی؟ خلک ولې د دې لپاره اعتراض نه کوي؟ خلک ولې لارې نه بندوي؟ تاسو ولیدل په افغانستان کې تر دغه اعلان وروسته له یو څو نجونو ما سوا چې په کابل و هرات کې دي خپل ځغ پورته کړی، هیڅ هم مظاهره نه وکوله. دا څنګه جوړ ذهنیت دی چې خلکو ته خپل مسلم حق، شرعي حق، قانوني حق، اخلاقي حق مني اخیستل کیږي او هیڅ کوم اعتراض لپاره نه راوځي؟ دا معلومه ده چې دا خلکو ذهنیت په سم ډول نه دی جوړ، یا په تېره د ملایانو دا نه دی جوړ. نو طالبان دې یو کار دا وکړي چې خپل منځ پر دې شی باندې توافق راولي. تر موافقه وروسته چې طالبان دا شی بیا بنو دته د دې سبب نه کیږي چې نن اجازه ورکړي، ته بیا د سبا بیا درته بند کړي. زما په نظر باندې یوه حل لار دا ده چې طالبان دې که اوس بودیجه نه لري، دوی دې ښوونکي جلا نه وټاکي. همدغه نارینه ښوونکي چې دي، دا دې اوس ته ضرورت له مخې په فکر کې یوه قاعده ده چې د ضرورت له مخې کله کله حرامو شانو ته د استعمال اجازه ورکول کیږي. مثالونه په قرآن کریم کې د خنزیر د غوښې دي، مثلا د وینې ورکول شوي دي، داسې نور. نو دغه قاعده له مخې که طالبان اوس رښتیا بودیجه نه لري او دوی نسي کولی چې جلا ښوونځي جوړ کړي، جلا ښوونکي ورته وټاکي، د دغو شانو کمی وي، نو بیا د فکر د دغې قاعده له مخې طالبان دې اجازه ورکړي نجونو ته په همدغو ښوونځیو کې د الکانو سره په یو ټولګي کې د
په یو شوون کې دغه دخلې وکړي څکه دا د شریعت قاعده ده او په داسې وختونو کې د تطبیق وړ ده نو دا قاعده عمر څو تطبیق کوي چې په دې کې موجوده ده په قران کې اصل لاغلې دي او ماته زمينه ده چې د تطبیق راشي او زینت تطبیق کوم دا تطبیق وخت دی لنه انسانان خو د کلو کلو لپاره د خپل خلک محرومه ولې پیغمبر علیه السلام و خپل امت ته په خاص ډول و چارواک په امت دا خبرداري ورکړي دي چې د خپل ملت په وړاندې مسؤلیت الله په وړاندې نو دا دغه حق دی او تاسو په دې کې مسؤلیت اجازه ورکړي چې نو ته چې دغه د کول دغه الکانو د کولونکو سره نارینه شوونکو څخه په دغه یو څه توضیح ورکړي وکړي څکه تر هغه وخت پورې چې دوی بودیجه پیدا کوي یو نه پوره ورته تاکي د لاس وون کې پیدا کوي تر هغه وخت د لمبه غوخه لمبه د ټیکي قاعده د کار واخلي او اجازه دی ورکړي
ډیر زیاته مننه افغان صاحب د خبرونې ورسته شی بی دی د خبرونې بحث هم پاته پرسیدو ده د انجنونو د تړلو خوانځیو پاړه وغه کېدو چې د خبرونې میلمنو ویل تاثیر به په هغه صورت کې ډیر منفی وي چې کله دغه بندیز دوام کوي یعنی دا به له هغو انجنونو څخه چې اوس خوانځي ته نه ځي او خوانځي تړلې دي د زده کړو انګیزه واخلي او حل لارې هم ډیر اسانه ویل شو چې کېدی شي د سبا ته بیرته خوانځي پیل شي نو دا به هم د حکومت په ګټه وي او هم به د هغو زده کوونکو چې خوانځي تړلې د خبرونې لمل منو د یو لسم ټولګي لز د کون کې اغلی هاشمی عثماني د ازادي ائتلاف موسسې لمشر اغلی حبيبي اشنا د قلم لار ټولنی لمشر خغلی تاولاوي ساول د دنیا له مولوي زبير افغان څخه ډیره زیاته مننه چې خبرونه کې را سره برخه واخیسته او لتاسي هم مننه چې د خبرونه مو ورده تر بلې ونی خو وخت ولري